Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ تیر شپه په خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلورویشت ساعتونو کې به په مرحلو کې پلی شي چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسېدل په ګوته کوي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یوه هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربند وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر څلورو بجو عملیات روان وو. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافې هوا د ډزو شخونه نه اوریدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دوشنبه په ورځ ویل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسیدونکي دي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبه او یکشنبه په ورځو له اسرائیل څخه ووسي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبه په ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیل ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلی جمال زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دېرش کورنۍ چې دوه ګونی ایرانی او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوي دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یو نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایووا بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شو، څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایووا څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیل ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د نکاس.
د یوناما مشر افغانستان لپاره د ویني طرح وړاندې کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب العجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې د پاکستان کې راټول کړي دا ټول یو دم دوی د لاس ورک د دې مدیریت زما باور دی چې ډېر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بیل بیل سهو کې شپږ پروژې دي نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اوربند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ترامپ د امریکا په وخت د دوشنبې پورس په خپل ټولنیز شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند شوی او په څلور ساعتونو کې په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز ترانس د یو با خبره چارواکي په حواله راپور ورکړي چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د ټلیفوني خبرو اترو لاري د امریکا د اوربند وړاندیز سره تهران موافقه ترلاسه کړه. د چارواکي چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې د ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالد ترامپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربند سره موافقه کړي او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړي. رویټرز خبری آژانس د لوړ پوړي ایرانی چارواکي په حواله چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. د امریکا جمهور رئیس په یو بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په درویشتمه په قطر کې د العدید په هوایي اډه توغندي وویشتل ترامپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیمو د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا لټاکل شوی شرایط سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14مه پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ترامپ له ایران مننه کړې او ویلي دي چې تهران ورته وارلمخ حال ورکړی و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ترامپ زیاته کړه ځکه پر قطر توغول شوی توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولی.
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي وای د ملګرو ملتو د موزایک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایو تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشوایي د موزایک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غګونه په یو ټولګډونه پروسه کې واوري او د خبرو په مرکز کې مهمه مسلې مطرح کړي. روزا او تنبای د دوشنبه په ورځ د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او خی د بشري حقوقو د خزو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حیاتی برخو کې د رښتینی همکارۍ پیاوړتیا ده. نو موږ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزایک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روخانه لار برابر وي. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د غراس پراتنو کو څورزو کې د دوه د څلور میناست د جوړیدو اعلان وکړ او زیاته کړه د ترها یو مهم پرمختګ دی، ځکه په خبره د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو کو سره د مبارزې په برخه کې رښتینی همکاري رامنځته کړي.
مخت افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیل ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یو داسې پروسه ده چې د ټولو غږونه پکې اورېدل کېږي. په څو راتلونکو ورځو کې به ملګري ملتونه په دوحه کې د دوو کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې یوه یې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اړوند ده او بلې د خصوصي سکتور په اړه ده چې د 2023 کال د غونډې دوام دی چې بېلابېلې ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیت کړه چې طالبان توانېدلې نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده ورکړي. د غراس په خبره نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماتیکي اړیکې په ځانګړې توګه سیمه کې ژورې کړي، خو په خبره یې په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پر مرستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړي دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیز زونو په لری کولو او بشري حقوقو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا ایوام یستران دي طالبان د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوه پروسې په څلور مناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتووالی روان کړای دی. د دوه د پروسې درې مناسته د 2023 کال د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه تر سره شوی و. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري کوله، کابل ته لستنیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درې مناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدراتو کو په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشر سیما بهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. د زیاته کړه چې اته او یا سلنه ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړوونکي وبلل.
په افغانستان کې له 18 تر 29 کلونو پورې شاوخوا 80% ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستان یې د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړی دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې 4 کلونو انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډونه راګرځولي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي جو چیشای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنګټن ټام پالیسی تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له 4 کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې د افغانستان د 2015 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادی دیوالونو او سربندونو د نشټون لکبله د دوی څخه د اوبو ډیره برخه ځای کیشي او اړتیاوی وربانی نه پوره کیشي. دوی د یادو پروژو د کار په پیل دوه خوشی سرګند کړه وی ویل اړوندې اداري او مؤسسي دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو تر رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجیب الله خیل پوره پور کی.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالیو کې د ایوم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کېږي. دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دی، یو دانه سربند چارې به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری اوسیدونکو وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکو حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل دی، کول دی مختلف منسونی بادونه دی هغه سره ورته دی باران کومې صفې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به د منځه وړي، ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغه ته په دې پروژو کې د لړمهال کار زمينه برابر شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د دغه نه مخکې به کورونه نه اوس کورونه شروع شتل هغه د سوې چې 15-40 نفر اوس اندرته مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمې ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتي وسره بس میا خوشحالي خو دې وکي چې نور پروژې اند سي روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کې دوی ټول اړتیاوی نه پوره کوي یو غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې لپامنه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ول د یاریوب زازه ولسواله مربوطا ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه ده د ماری برخه ده یا رغوان انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غږ کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز زازه ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خام او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنس ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1450 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼې کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزریږي. خو د هند په لوبډله کې سی ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاست بالرانه غوړه کړی دي. نو کچرته نن ل پیشکوې سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده، کېدای شي چې دا لوبه یو و نتیجه تر لاسه کړي، یا به هندګټي او یا به انګلستان. او طبي خبره ده لدې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
ل خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پیو آرت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي چې چرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سم د سیستم دید نشي، د دې کارتونو لرونکو کډوال به بیرته افغانستان ته تکتار شي چې د بشري حقوقو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په شلمه د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې چې چیرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته کدا افغانان مجبور شي، نو دوی په بشري حقوقو د سرغړونو لجدي ګواښ لکه قضا پرته اعدام او شکنجه د بشريت پر ضد جنایتونه او جنسيتي ځورونې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته دروان زیږدي سکال د جون 13 نیټه ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د سبټ کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیشندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیشندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا سند افغان کډوالو استل پایل کړ، خو دا پروسه وروسته لاغه چټک شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع می د چارو لکتون کې اساق اتمر سره شریک کړی ده چې پر افغانانو په اقتصادي او ټولنیز اغیز څه وي.
ګورې په پاکستان کې د افغانانو تعداد تقریبا 3 تر 4 میلیونه پورې کسان دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا 40-45 کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب تنظیم دا ډېر مشکلاته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه 3 تر 4 میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې 2-3 کالو کې مهاجر شوي دي، د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت دغه مهاجرو ته ورکړل شوی وای چې دوی
اتمر صاحب وبخشي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به 2 میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپله د نننه د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی وباسي، باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته، دی روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات نم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور داسې دی چې ډېر اسانه کار نه دی، داسې ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا 3 میلیونه 4 میلیونه دوی په 3 میاشتو کې او 6 میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کوي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجې پیدا کېدای شي؟ ستاسو په باور څه اټکل کوي؟
ګوري، د افغانستان لپاره دا لانجې پیدا کېدای شي چې یو دم 3 میلیونه 4 میلیونه دلته راشي، دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای ځای ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي، دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده، یعنې دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري. که د افغانستان حکومت د هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته، د دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوک یې، دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. په دې باندې ۳ میلیونه نور هم اضافه کوي، دلته یو بحران، انساني بحران رامنځته کیږي. او پاکستان همدا کار ځکه کوي چې دوی غواړي په دغه وسیله باندې په افغان حکومت باندې یو فشار راولي، تر څو چې دوی په اصطلاح دسته پاچه شي او یو مشکل سره.
اتمر صاحب، د پاکستان فشار ته به راشو چې ولې دا غواړي؟ تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم یو لانجه ده، پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه څه ده؟
ګوري، یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه، ځکه چې دوی د دې دپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي، داسې اسناد خپاره کړي دي چې ګویا په ځینې نامنیو کې د افغانانو لاس دی، د دغه مهاجرینو لاس دی. یو مسله بل اقتصادي مسله ده، پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې موږ خپله مشکل لرو، 3-4 میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي. در حال چې موږ پوهېږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړی، بیا همدغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی، دې نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی، سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی او رسمی بنا ورکی رسمی پده مانا چه دا وطن نور ستاسه نده دیکی خپلا پاکستانیان حق لری چه چو پاید دلتووسی چو پاید دلتوونوسی. یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوار هم دوی راولی هم دننا پا خوانا.
لیکن دلتا او بخشه دلتا خو د پاکستان لپاره لانجه نده، یعنی د پاکستان جنی گتی د خپلو خواهشاتو په اساس په نظر کې لري چې کډوال باسي، لیکن پاکستان ته مشکل څه ایجادوي د دې مهاجرونو ایستل؟
پاکستان ته دغه مشکل ایجادوي چې کیدای شي همدغه مهاجر په منظمه توګه د پاکستان نه د یو تقسیم اوقات په اساس ونه ایستل شي. ګوري پولیس همدا اوس تاسې وګورئ په اسلام آباد، رول پنډي او په نورو ښارونو کې پولیس یو لوی لانجې سره اخته دی، تمام ورځ په کورونو باندې دوی چاپی اچوي. دغه افغانان نیسي بیا د دې دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده کې دوی یو کم ته بیایي. یعنی دغه خپله د پاکستان انرژي امنیت مصروف ساتي، او دا هم خپله پاکستان دپاره یو مشکل ایجادولی شي، سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي. او ګټې لکه چې مخکې ما ویلي، هغه د ډیورنډ مسله ده، دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نو غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي. یعنې چې دلته تاسې افغانان هیڅ حق نه لرئ، دا زموږ خاوره ده، زموږ هیواد دی، دې کې منګه باید تسپین شو خو خو ورسه هم دغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي دا د دې خبره ده دا افغانان و هم دا خبره کوله چې دا زمون یو هیواد دی یو خاوره ده یو قوم دی یو ژبه دی مونږ دا حق لرو چې په پښتونخوا کې ژوند وکړو نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشروعیت د افغانانو په دغه پخه کې کم کړي او نړیوال ته وښيي چې دا زمونږ تصمیم دی که مونږ وغواړو دوی وطن نه استهیم شو که مونږ وغواړو دوی ته پناهندګي هم ورکولی شو.
ازادي راډیو